از آقای حکمت و شما که به برنامه تماس گرفتین شنونده های عزیز و تا ختم بعض با ما بودین تشکر. من ستار فروخ همه‌تون را تا جمعه آینده به الله پاک و بیامتا میسپارم تا تو عبادات شما قبول و در یک ساعت آینده همکارم اجمل اند را همراهی کنید.
بله انصر ډیر زیات مننه ستار فروغ له تاو قدرمن ملمت څخه دوستانو د اسدی رډیو په یو بل خبرونه کې مهر کله کو وخت سهار لس بجې شپې په روانه خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورتونو سربیره ځوان فکر پروګرام او پښتون په یو وشتمه کې د پروګرامونو د ځنګړ لړۍ و برخه درته وړاندې کو خو پیل خبرونه کوو. دا افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي پرون ویل دی ډاډه ده چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاکستان کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه بل افغان حکومت سره یو موافقه ترلاسه شي. راپورونه وایي چې د بغلان ولایت د بورکا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال یو الوتکه غورځېدلې ده او ملالې یوسفزای چې په خیبر پښتونخوا کې د خونځي زده کوونکو او طالبانو د نجونو د تعلیم لپاره د کمپاین لقب په سر ټپې کړنن په ملګرو ملتونو کې وینا کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي پرون ویل دی ډاډه ده چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه بل افغان حکومت سره یو موافقه ترلاسه شي. جیمز ډوبینز د امریکا د سنا د نړیوالو اړیکو کمیټې ته ویل چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور یو مهمه اړتیا ده.
په
وی تبند افغانستان له حکومت سره په افغانستان کې زموږ د پوځي حضور په اړه د توافق پرته موږ هلته نه شو پاتې کېدای. خو زه فکر نه کوم چې د دې خبرو اترو احتمالي نتیجه به هم داسې وي، ځکه د عراق برعکس چې ځینې افغانان ورسره مقایسه کوي، افغانان په رښتیا زموږ پاتې کېدو ته اړتیا لري. دا بن زیاته کړ چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو دوه اساسي اهداف د افغان ځواکونو روزنه او لاغو سره مرسته او مشوره ورکول دي. خو د سرتیرو د شمیر په اړه ولسمشر باراک اوباما لا هم د ملي امنیت د ډلې لخوا د څو طرحو له منځه د یوې په خوښولو غور کوي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د حصارک ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو د حمایت په موخه د پنجشنبې په ورځ درنې او سپکې وسلې استولې. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالعزیز وایي چې دغه وسلې د ملي اردو په نظامي الوتکو کې حصارک ولسوالۍ ته استولې. تر دې مخکې د حصارک ولسوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا ولسوالۍ له تېرو اوو میاشتو راهیسې د وسلوالو لخوا محاصره ده او په وار وارې ولایتي چارواکو نه د وسلو او مهماتو مرسته غوښتې خو هغوی ورسره مرسته نه ده کړې. د ننګرهار د والي د ویاند څرګندونو په ځواب کې د حصارک ولسوال عبدالخالق معروف ومنله چې دې ولسوالۍ د وسلی ورسیدلی خو د نوموړي په وینا د وسلو او مهماتو د مرسته ورته کافي نه ده او باید نور مرستې هم ورسره وشي.
بیا دوه تهرو کې یو څه مهمات راوړل، هغه سم یک مالات دې موږ نه رسوي. دغه دوی کدی ته یک مالات وایي چې دوه تهرو کې یو څه تعداد مرمۍ به راغلي او اطلس کسان راغلي دي. دا کوم یک مالات نه دي، هغه خوانه پرسنل د تبادله نه رسوي. تبادله پاتې ده، باید نوی پرسنل لاړ شي، زاړه لاړ شي او مرمۍ په دومره اندازه لاړ شي چې چلته ضرورت پیدا پسی.
دا ننګرهار د والی ویاند احمد ضیا عبدالعزیز هم دا رنګول چې له حصارک ولسوالۍ سره د ولایت اړیکې نه دي پرې شوي او دوی له ولسوالۍ سره په منظم تماس کې دي. راپورونه وایي چې د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د اساف یو الوتکه غورځېدلې. د بورکی ولسوال عبدالجبار اسلامي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې الوتکې رالوېدل تایید کړل او ویل چې په ولسوالۍ کې تېره شپه اساف ځواکونو عملیات کړي، دوه کس یې هم له ځان سره بیولي. د اسلامي په وینا په دې عملیاتو کې د اساف یو الوتکه نسکوره شوې چې د تلفاتو او علت په اړه نه دی خبر. د بغلان په ولایتي شورا کې د بورکی ولسوالۍ د خلکو استازي حاجي محمد ازادي راډیو ته ویلي دي چې د الوتکه پر مځکه له نسکورېدو وروسته ویجاړه شوې او نور الوتکو یې ماتې ګوډې ورسره وړي. تر اوسه پورې د حساب چارواکو د دې الوتکې د نسکورېدو او یا د پېښې د سبب په اړه کومه تبصره نه ده کړې. ملالا یوسفزای چې په خیبر پښتونخوا کې د خونځي زده کوونکو او طالبانو د نجونو د تعلیم لپاره د کمپاین لقب په سر ټپې کړې و نن یې د ملګرو ملتونو کې درناوی کیږي. نوموړي به د ملګرو ملتونو د ځوانانو اسمبلۍ ته وینا وکړي چې موضوع به یې د ماشومانو لپاره زده کړې وي. په دې غونډه کې به د نړۍ له 50 هیوادونو څخه 1500 ځوانان برخه واخلي، او پر دوی سربیره به پکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د برتانیا پخوانی صدر اعظم ګوردن براون چې وسته پوهنې په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دي هم برخه ولري. د جرمني خبري اژانس وایي ملګرو ملتونو د جولای 12 نیټه د ملالې د ورځې په نوم نومولې. دا بحث نوموړي د 14 کلنې د کلیزې سره برابر دی. ملاله تیر کال په اکتوبر کې هغه مهال د پاکستاني طالبانو لخوا پر سر په مردکی وشتل شو چې په سواد کې خون زیته روانه وه. نوموړي په برتانیا کې اوسېږي چې ریچې درملنې لپاره وړل شوی و او هملته زده کړې کوي. د پنځشنبه په ورځ په عراق کې تاوتریخوالي لږ تر لږه 30 کسان وژلي. 11 کسان هغه مهال وژل شول چې وسلوالو کسانو د تیلو د تاسیساتو د ساتونکو پر دوو پوستو ډزې وکړې. دا پوستې د بغداد د شمال په 200 کیلومتره کې د حادثه او بایجي ترمنځ پر سړک پرتې وي. نور 11 کسان هغه مهال وژل شول چې یو موټری بم د مقدادیه په نوم د خارګوټي په وڅنډه کې وچاودید. دا سیمه د بغداد د شمال ختیځ په 80 کیلومتره کې پرته ده. په ختیځ بغداد تکریت او لویدیځ الانبار ایالت څخه هم د موټری او د سړک د غاړې د بمی چاودنو او نورو بریدونو رپورټونه ورکړل شوی. ملګری ملتونه وایي په عراق کې د جون په میاشت کې 168 کسان په تاوتریخوالو کې وژل شوي وو. د مصر د لریکراشي ولسمشر محمد مرسي پلویان او مخالفان دواړه نن په پایتخت قاهره او د هیواد په نور برخو کې د مظاهرو پلان لري. د مصر اخوان المسلمین د لجمنه کړي تر هغه به اعتراضونه ته دوام ورکړي سو پوري شي محمد مرسی بیرته ولسمشر شوی نه وي. چارواکي وی مرسی له هم په قاهره کې د جمهوریت ګارد په ودانۍ کې توقيف دي. دا غسیمه ده چې د تیرې دوشنبه په ورځ پکې سرتیرو تر 500 زیات اعتراض کوونکي وژل چې ورسره په اعتراض کوونکو کې غوسه لا زیاته شوه. څلور تنه سرتیري هم په جګړه کې وژل شول چې په وزوی د ترورستان لخوا پیل شوی و. په عین حال کې امریکایي چارواکو پرونو ویل دوی سره لدی هم د پلان سره سم مصر ته څلور F-14 سلوته کې ورکړي چې لمخ کې ټاکل شوی وو. دا په داسې حال کې دا چې په واشنگټن کې لام په دې اړه باسونه روان دي چې د مصر پوز لخوا د محمد مرسی له واک څخه لري کولې وکودتا وبلل شي کنه. که چیرې واشنگټن دای وکودتا وبولي نو له دې هیواد سره د امریکا د متحده ایالاتو ټولې مرستې بندېږي. د امریکا او چین چارواکي د امریکا د ملي امنیت د پخواني قراردادي ایډوارد سنوډن په وړاندې د بیجینګ د چلند په اړه چې امریکایي د ورسپارلو غوښتنه تنا کولا په سخت مخالفت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلم برنز وویل واشنگټن په دې ډیر خوشینه دی چې چین سنوډن له هنګ کانګ څخه بیرته امریکا ته وانستو. چیرې چې نوموړي د امریکا د څارنې د پټ پروګرام در سوایې له کبله له جرمي تورونو سره مخ دی. خو یو چینایي چارواکي ینګ جی چین ویلي د هنګ کانګ حکومت له دې مسلې سره قانوني چلند کړی. د دواړو د پنځشنبه په ورځ په لوړه سطحه له دواړو خیزو دوه ورځنیو خبرو وروسته څرګندونه کړي. سنوډن تیره میاشت له هنګکانګ څخه مسکو ته ولاړ. داسې باور دی چې نوموړی دا مهال د مسکو په هوایي ډګر کې دی او هڅه کوي چې لاتینې امریکا له هغه هیوادونو څخه یو ته ولاړ شي چې نوموړي ته یې د پناه ورکولو وړاندیز کړی دی. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا څنګه استاسي وي ډاډه ده چې له 2016 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه بل افغان حکومت سره موافقه ترلاسه شي. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدې خبره و چې د مدني ټولنو یو شمیر فعالان او د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د ملي شورا ځینې غړي د خپل پارلماني مسؤلیت څخه ناوړه ګټه اخلي. د کابل د تعلیمي نظامی مرکز او د زنګړو عملیاتو لپاره څخه پرون د اردو شاو په 3000 اسکر او بریدمنان فارغ شوی. په دې مسله ریپورت لرو. نور ریپورتونه به مو لرو. زموږ په ونیزو پروګرامونو کې به پښتون په 21مه پیړۍ کې د پروګرامونو د زنګړی لړۍ و برخه درته وړاندې کوم. د رنګ ځوان فکر پروګرام هم مه هېرو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي ډاډه ده چې له 2016 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه بل افغان حکومت سره موافقه ترلاسه شي. جیمز ډابن چې د امریکا د سند نړیوالو اړیکو په کمیټه کې د وینا پر مهال همدارزي وویل ولسمشر باراک اوباما د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر په اړه د څېړنو په حال کې دی. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي جیمز ډابنز په سنا کې په خپلو څرګندونو کې وویل ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه له څو بیلابیلو وړاندیزونو څخه د یو د غوره کولو په حل کې دی. ډابنز دا څرګندونې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د څرنګوالي د روخانولو لپاره د سنا د نړیوالو اړیکو په کمیټه کې وکړي او ویل ل 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور یو مهمه اړتیا ده. د یوې تبند افغانستان له حکومت سره په افغانستان کې زموږ د پوځي حضور په اړه له توافق پرته موږ هلته نشو پاتې کېدای، خو زه فکر نه کوم چې د دې خبرو اترو احتمالي نتیجه به همدا سی وي، ځکه د عراق برعکس چې ځینې افغانستان ورسره مقایسه کوي افغانان پر اړتیا زموږ پاتې کېدو ته اړتیا لري. خو په سنا کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر رابرت منندز وویل د امریکا د پوځي حضور د څرنګوالي په اړه چې پراتلونکو اتلسو میاشتو کې بروخانه شي په امریکا کې ډېره زیاته او ژوره اندېښنه شته. د اوسنیو پلانونو لمخې د امریکا محاربوي ځواکونه د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وځي چې ځای به یې د پوځي روزنې او افغانانو ته د سلام مشوره ورکولو لپاره په لږ شمیر ځواک ونیسي. سپینې ماڼۍ د سفر انتخاب هم نه دی رد کړی چې لمخې به یې له 2014 کال وروسته هیڅ امریکایي سرتیری په افغانستان کې نه وي. سناتور منندز وویل افغانان چې په خپل هیواد کې د یوې نوې دیموکراسۍ راوستل غواړي باید پوښي چې امریکا به یې یوازې پرېنږدي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون یادونه وکړه او ویل
The ball is in President Karzai's hands.
ورسته پریکړه د ولسمشر کرزی په لاس کې ده او زه هیله من يم چې دای به داسې فکر نه کوي چې دا مسله د د قدرت حدون کې ده، خو که داسې فکر وکړي نو ډیره دردونکې اشتباه به وي. د نړیوالو اړیکو د کمیټې جکپوري جمهوری غوښتونکو سناتور باب کارکر وویل چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه ابهام شرمونکی دی او د امریکا هڅې زیانمنې کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي جیمز ډابنز د خپل سرګندونو په دوام وویل په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو دوه اساسي اهداف د افغان ځواکونو روزنه او له هغو سره مرسته او مشوره ورکول دي څو د خپل هیواد امنیت په خپل ټینګ کړی شي. خو د دې سرتیرو د شمیر په اړه وویل چې ولسمشر باراک اوباما تر اوسه د ملي امنیت د ډلې لخوا د څو طرحو له منځه د یوې د خوښولو لپاره د غور په حال کې دی او په دې اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
و موریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړی استازي وایي دوی هیله لري چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه له افغان حکومت سره یو موافقه ته ورسیږي. له بلې خوا ډیپلوماټ مجلې په یو تحلیلي رپورت کې له افغانستان نه د امریکا د ټولو پوځیانو د وتلو خبرداري غیر جدي بللې، خو په افغانستان کې د امریکا او د هغه د متحدانو وسنۍ تګلار هم له پښتون سره مخامخ کړي. د مجلې له طالبانو سره د لویدیځوالو د ستونزو د علتونو د څېړلو ترڅنګ هڅه کړې، هغه ګټې کې عمومي چې د امریکا او طالبانو ګټې پکې شریکې دي. دا تحلیل اسمت څاروان لسته.
ډیپلوماټ مجلې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د استلو په اړه د امریکا د حکومت پر روسي راپور په تبصره کې ویلي داسې نشته چې سپینه ماڼۍ له دې پریکړې پشا شوې او د دې خبرو خپرول چې له افغانستانه ټول ځواکونه باسي هدف په خبرو اترو کې پر حامد کرزي د فشار اچولو لپاره تر یو تاکتیک زیات سندي، خو له دې سره سره لا هم دا یو انتخاب دی چې لشتر لژه پر بحث ارزي. د دې ترڅنګ چې امریکا به له 2014 وروسته په افغانستان کې د 8000 او 2000 ترمنځ پوځي روزونکي او سلاکاران پریږدي، د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونه د 2015 او 2040 کلونو ترمنځ شاوخوا 1 میلیارد ډالر بهرنۍ مرستې ته اړتیا لري. ډیپلوماټ مجلوی کناریوال ټولنه افغانستان ته دومره لوی مرسته ور هم کړی بیا هم د افغانستان د حکومت په بقا کې پښتنشته، نو په داسې یو حالت کې دا پښتنه پیدا کیږي چې د دومره زیاتو پیسو د لګولو پر ځای د ناتو غړي هیوادونه ولې ارزانه لار نه خپلوي. ډیپلوماټ مجلوی د طالبانو تیاری او بیرحمانه سابقې ته په پام سره دا استدلال کوي چې که د ناتو غړي هیوادونه غواړي چې د افغانانو بشري، ټولنیز او اقتصادي حقونه خوندي وي او د ولسواک حکومت ملاتړ وشي، باید په میلیارډونو ډالر مرستې ته غاړه کشيشتي. خو خبره داسې نه ده. ټول اسناد ښیي چې کرزی او په د راټول شویو کسانو چې ډیری لوی جګړه ماران دي له بهرنیو مرستو څخه د عادي افغانانو په قیمت ځانونه شتمن کړي دي. مجلوی په مقایسوي ډول د طالبانو ریکارد د شزو د حقونو په برخه کې خراب دی، خو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټې له رانږدې کېدو سره د اوسني حکومت تر واکمنۍ لاندې هم د شزو وضعیت مخ په خرابېدو دی. د ډیپلوماټ مجلې په نظر د افغانستان په خورا محافظه کار ټولنه کې عقل په اسانه نشي منلی چې د افغانستان حکومت به له 2014 وروسته د ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره ډیره سیاسي پانګونه وکړي. مجله بل علت چې ممکن د ناتو غړي هیوادونه د افغانستان د حکومت د ساتلو لپاره له دې هیواد سره مرسته وکړي د خپلو هیوادونو امنیت بولي، ځکه چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې القاعده شبکې له افغانستانه پر لویدیز د حملې لپاره کار واخیست. خو ډیپلوماټ مجله شک ښکاروي چې دا هم څرګندنه ده چې کرزی او یا د ځای نیونکي به د هغه وضعیت مخونی ولې شي چې د 1990 او 2000 لسیزو ترمنځ په افغانستان کې پیښ شول. په عین حال کې سره له دې چې له طالبانو سره حاضر د مخبري درېدلې، دې ډلې ویلي چې که وخت ورسېدل القاعده به پرې نږدې چې د تروریستي حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار واخلي. ډیپلوماټ له دې ډول څرګندونو د طالبانو انګیزه دا بولي چې بهرني پوځیان له افغانستانه ژر ووزي او د افغانستان له حکومت سره د مرستو مخونی ولشي. خو امریکا او متحدان یوازې د طالبانو د وعدو پر اساس د افغانستان پالیسی نشي جوړولی، نو پوښتنه داره چې آیا ناټو به له افغانستانه تر وتلو وروسته پر دې هیواد په تیره بیا پر طالبانو نفوذ وساتلی شي؟ ډیپلوماټ مجله د امریکا لپاره لشتر لشه یو امتیاز چې طالبانو ته یې ورکولی شي هغه له پاکستانه د دې ډلې خپلواکي بولي. مجله وایي یوه مسئله چې په ندرت یې یادونه کیږي هغه دا ده چې امریکا او طالبان په دې کې زیاته ګټه ویني چې په افغانستان کې د پاکستان نفوذ کم شي. واشنگتن د دې لپاره په دې کې ګټه ویني چې پاکستان د سختریزو ډلو ملاتړ کوي چې پر امریکا او د هغې پر متحدانو بریدونه وکړي، او بل اسلام آباد له چین سره ښې اړیکې پالي. له بلې خوا راپورونه وایي طالبان چې د پاکستان په مرسته رامنځته شول په کوټه کې د استوګنې په موده کې د پاکستان د استخباراتي مامورینو له آمرانه چلند خوابدي شوي دي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د مدني ټولنو یو شمیر فعالان او د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د ملي شورا ځینې غړي د خپل پرلماني مسؤلیت څخه ناوړه ګټه اخلي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې د یو شمیر وکیلانو د غیر قانوني اعمالو شاهد و، خو عدلي او قضایي ارګان نه دي توانېدلي چې دوی ونیسي. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې وکیلان باید پرلماني مسؤلیت ونه لري. قسیم سلمل په دې اړه تفصیلي رپورټ لري. دا رپورټ اورو، ورپسې پښتون په یو وشتمه کې او په هغې پسې ځوان فکر پروګرام مه هیروي.
ملي شورا په هیواد کې د قوانینو جوړولو تر ټولو معتبر اورګان بلل کیږي، خو د دې شورا پر ځینو غړو هم د غیر قانوني اعمالو د ترسره کېدو اداوي سوي دي. د مدني ټولنې ځینې فعالان او د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې په روسي کې د ملي شورا یو شمیر غړیو د خپل شخصي اهداف لپاره قانون تر پښو لاندې کړی دی. دوی وایي چې ځینې وکیلانو تر ډیره له خپل پارلماني مسؤلیت څخه په ګټه اخیستنې په غیر قانوني کارونو لاس پورې کړی. د افغانستان د بشري حقوقو او چاپیریال ساتنې سازمان رئیس عبدالرحمن هوتکی له ازادي راډیو سره په مرکه کې د مسلې ته اشاره وکړه او وی ویل چې د ملي شورا ځینې غړي د اساسي قانون ماده په خپل ګټه تعریفوي.
باید او ویوس د پارلمان ځینې غړي د یو سل یومي یا یو سل دومي مادې څخه د خپل ځان په نفع باندې استفاده کوي. یعنې وخت چې یو سل یوم او یو سل دومه ماده په نظر کې ونیسو، هلته وضاحت لري چې هیڅ د افغانستان جرم په مقابل کې
ویل کېږي چې په غیر قانوني اعمالو یو شمېر تورن وکیلان له خپل پارلماني مسؤلیت څخه په ګټه اخیستنې عدلي او قضایي مراجعو ته نه حاضرېږي. په وروستۍ کې اووه تنه وکیلان په غیر قانوني اعمالو او فساد تورن شول، چې له همدې ډلې یوازې دوه تنه یې څارنوالۍ ته حاضر شول، خو پاتې نور یې له خپل پارلماني مسؤلیت څخه په استفادې عدلي او قضایي ارګانونو ته نه دي حاضر شوي. د افغانستان د مالي وزیر څخه مده مخکې شپږ تنه وکیلان، هر یو حاجي محمد ظاهر قدیر، محمد نعیم لالی حمیدزی، محمد عارف رحمانی، سمیع الله سمیم، محمد عظیم محسنی او محمود سلیمان خیل په فساد او غیر قانوني کارونو تورن کړل. د دې تورنو وکیلانو دوسیه اوس په عدلی او قضایي ورګانونو کې تر څېړنې لاندې دي. په تازه پیښه کې د کابل امنیتي مسؤلانو د ولسی جرګې یو غړی علا ګل مجاهد په پلان سوي جرمونو او له مجرمینو څخه په ملاتړ تورن کړ. خو نوموړي پر ځان لګیدلې تورونه رد کړي او د بې ګناهۍ ادعا کوي. دوی وایي چې حاجی الله ګل قاتل دی. هر څوک چې ادعا لري سر له ثبات څخه دی راسي. لوی څارنوالۍ ته او ماته دي وښي چې ما څوک وژلی دی. د جنرال ظاهر خبره زه بالکل ردوم. زه نه سیاسي دوسیه لرم او نه هم حقوقي. دا د هغوی خبره وه. د اساسي قانون د 101 مادې له مخې وکیل باید پارلماني مسؤلیت ولري، څو وکولی سي د خلکو ستونزې د ملي شورا غونډې ته ورسوي او د هغې لپاره د حل لار ولټوي. د همدې مادې پر اساس د ملي شورا غړي د رای د حق نظر ورکولو او تحلیل په اړه مسؤلیت لري. خو د حقوقي چارو یو کارپوه عبدالستار سعادت وایي چې ځینې وکیلان هڅه کوي د پارلماني مسؤلیت له نوم څخه ګټه واخلي او د قانون پر وړاندې معاف ګڼل سي.
خپل مسؤلیت د وکیل لپاره یوازې د توقیف په باره کې دی او مسؤلیت خپله د معافیت معنا نه لري. څه مشکل چې موږ فعلا لرو هغه دا ده چې وکیلان په خپله د مسؤلیت مسله او د معافیت مسله دا دواړه سره ګډوي، یعنی یو ډول باندې ځان ته معافیت ورکوي.
د ښاغلي سعادت په خبره ځینې وکیلان له غیر قانوني لارو پارلمان ته راغلي او همدا کسان دي چې قانون تر پښو لاندې کوي. اخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی د وکیلانو د پارلماني مسؤلیت په اړه وایي هر کله چې د وکیل عدلي تعقیب دغه د توقیف سبب سي په هغه صورت کې باید د مجلس رای واخیستل سي. د ولسی جرګې دویم رستیال محمد صالح سلچوقی وایي چې دوی په هیڅ صورت د وکیل د عدلي او قضایي تعقیب مخنیوي نه کوي.
د وکیلانو قضایي مسؤلیت سیاسي مسؤلیت دی. هر کله چې د ملي شورا یو غړی په یو جرم تورن کیږي، یوازې څارنوالي او یا هم عدلي او قضایي ارګانونه د تورن وکیل مربوطه مجلس خبروي او د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا تعقیبیږي. قضایي مسؤلیت تر ډیره سیاسي مسؤلیت دی چې د رای ورکولو او یا هم د نظریو او تحلیل ورکولو پر مهال دایي مسؤلیت لري.
خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي په دې باور دي چې په ملي شورا کې له فساد سره د مبارزې لپاره باید د پارلماني مسؤلیت امتیاز لغوی څخه واخیستل سي. دوی وایي
کلیوال اول اکثریت غړي د پارلمان دي، دغه صلاحیت او ابتریته او کپاسټي نه لري چې پارلمان کې وځي. دا خلک سي وسله دي مسؤلیت برخوردار دي. کاش کې دا ځین واخیستل، کدا ځین واخیستل سي دی به ځان وپیژني.
مانو معرفته زما اله د دولت نه دا ده چې پارلماني قضایي مسؤلیت دي نه واخ.
مانو معلم عبدالغفور دي مسؤلیت قضایي او پارلماني له دوی نه باید دولت واخلي. دوی هغه خلک نه دي، دوی د خلک په مشوره نه لري، دوی عادي عادي خلک دي، دوی د پیسې په زور غلي دي، دوی مسؤلیت قضایي له دوی نه باید واخلي.
کارپوهان نظر ورکوي چې وکیلانو ته د پارلماني مسؤلیت موضوع په اساسي قانون کې راغلي او کچېره د امتیاز ورڅخه اخیستل کیږي نو باید اساسي قانون کې هم بدلونونه راسي. یو شمېر وکیلانو هم په دې وروستیو کې ویلي چې پر ځینو وکیلانو د اداري فساد او غیر قانوني اعمالو وروستیو اداو د خلکو په مخ کې د ولسی جرګې اعتبار کم کړی او باید د ولسی جرګې اداري پلاوی په دې اړه اقدامات وکړي. څه موده مخکې د ولسی جرګې اداري پلاوی هم ژمنه وکړه چې د نن په دې جرګه کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره باید یو طرحه جوړه سي، خو تر اوسه پورې د دې طرحې درک نه دی معلوم.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
پښتانه په یوویشتمه کې
د دې پروګرام د وړاندې کوونکو اسمت ساروان او شاهین بنیری سلامونه ومنه. یو شمېر کارپوهان اکثره ټولنیز مسایل د اقتصاد سره تړلي بولي. په هغه ټولنه کې چې اقتصادي ثبات موجود وي، سیاسي ثبات هم ټینګ وي. شاید د پښتنو ناوړه اقتصادي حالت د دوی د نورو ناخوالو یو اساسي علت وي. نن د دې لړۍ په دې درېمه کړۍ کې د پښتنو پر اقتصاد خبرې کوو.
او متل دی وای پکان شوی پجن شوی اصل کې سپکتر په ځل کې اصل کې نه د زړه خوښه کې د فقر تر کرخه لاندې
مدنیات دی درېم چې دی اغا توریزم دی اصل ورم چې دی اغا
پرلمان چې یورانیم شته پرلمان کې ډیر نادره فلزات موجود دي.
نن په دې لړۍ کې د پښتنو او افغانانو پر اقتصاد او اقتصادي ستونزو خبرې کوو چې ډېر کارپوهانې په سیمه کې له ترهګرۍ او تاوتریخوالي سره تړلې ګڼي. افغانستان په مجموع کې د پښتنو سیمې سره له دې چې د نړۍ خورا بېوزله او وروستو پاتې دي، د اقتصادي ودې لپاره پریمانه امکانات لري.
د امریکایي جیولوجستانو د اټکل له مخې افغانستان د منځني ختیځ له پراخو زیرمو څخه یوه برخه وړې ده. د پټې خزانې د اکسن موبایل په شان ستر شرکت وهڅاوه او شای نور هم وهڅوي. د الجزایر د تیلو پخوانی وزیر جیکب خلیل چې اوس مهال په پاریس کې د انرژي د سلاکار په توګه کار کوي وایي تر څو چې په یوه سیمه کې ښه ګټه نه وي اکسن هغه ځای ته په اسانه نه ځي. امریکایي جیولوجستان اټکل کوي چې د آمو سیند حوزه 946 میلیونه بیرل تیل او نږدې 200 میلیارده متر مکعب طبیعي ګاز لري.
د امریکا د جیولوجیکی سروې ادارې د کال 2011 د اټکل لمخې د افغانستان د اومو تیلو هغه زیرمې چې له تخنیکي پلوه ترلاسه کېدی شي 1.9 میلیارده بیرلو ته رسیږي، خو په دې کې د هغو زیرمو اندازه نه ده ښودل شوې چې له اقتصادي پلوه د هغو استخراج ممکن دی. د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان د سوداګری خونو د نړیوالو اړیکو رئیس حافظی وایي چې په پکتیکا کې د تیلو زیرمې تثبیت شوی او د امریکا د جیولوژیکی سروې لمخه په غزنی کې د لیتیم زیرمې د سیمې له اقتصادي پلوه په خپو ودرولې شي.
تر اوسه پورې استخراج شوی نه دی. په هلمند کې یورانیم شته، په هلمند کې ډېر نادره فلزات موجود دي او عناصر موجود دي چې په دنیا کې بېساري دي. لیتیم هم موجود دي. روخام د هلمند په دنیا کې بېساري دي. ډېر
د بریټیش پټرولیم د اټکل لمخي کړ افغانستان د تیلو لزیر موسخه پورس کې 250 زره بیرل او متل صادر شي، نو په داسې حال کې چې د یو بیرل تیلو بیه د $100 په شاوخوا کې ده، افغانستان به په کال کې تباندې 9 میلیارډ ډالر ګټه ترلاسه کړي او دا به د افغانستان د ناخالص ملي تولید چې د نړیوال بانک د راپور لمخي په 2011 کال کې 40 میلیارډ ډالر او نیمایي وي. همداراز امریکایي جیولوجستان اټکل کوي چې افغانستان د طبیعي ګاز 1.6 تریلیونه متر مکعب زیرمې لري چې دا د عراق د معلومو زیرمو تقریبا نیمایي اندازې ته رسیږي.
خیبر پښتونخوا بیا نه یوازې خیراز ځمکې لري، بلکې ډېره برېښنا هم پیدا کوي چې د دې سیمې د اوسیدونکو له اقتصادي ودې سره زیاته مرسته کولی شي. د پاکستان د اقتصادي چارو کارپو او خبريال اکرام هوتی په دې اړه وایي چې د پښتنو سیمې د اوبو ډېرې مهمه سرچینه ګڼل کیږي. د دې په وینا له جغرافیایي نظره پښتانه د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تجارتي راکړو ورکړو په لار کې پراته دي.
دویم چې دی هغه مدنیات دی، دریم چې دی هغه توریزم دی، او څلورم چې دی هغه د زنګلات اوبه او د هغه د بنګلو. په کار دا چې پښتونخوا او د مرکز سره یو باقاعده یو میراتون، یعنی چې اوږد بحث مباحثه لکه په کاله باغ ډیم چې شوی وه دقه شانته وې په دې باندې هموشي پرایل دی په ایشو باندې نو چې په دې وشي نو یو طرف ته به د هغې چې کومې پیسې پښتونخوا غني چې بای زموږ زیاتې کېږي د کومې راکړي دا مسله به هم حل شي. دویم مسله به دا حل شي پیمنټ موډ، یعنې چې څومره پیسې به څومره موده کې راکوي هغه به هم حل شي. او په هغې باندې بیا ساورن ګارنټیز اخیستل غواړي چې که تا دا را نه کړې نو په تا به دومره پینلټي لګي او هغې کې ګارنټر بیا پکار دی چې دا درې ماسو بې نورې ګارنټر شي هغې کې.
خو له دې سره سره لکه څرنګه چې مخکې مو وویل پښتون د دنیا تر ټولو بېوزله ملت دی. ډاکټر ابراهیم شینواری چې د پښتنو د نیستۍ او بېوزلۍ په اړه یې تحقیقات کړي دي په دې اړه وایي
په دې ارقامو کې په څه کې شپږ کړي په څه کې نه د زده خوښه کې د فقر تر کرښې لاندې دي، یعنې د یو فرد په توګه د ورځنۍ عاید یو ډالر نه کم دی. خو اوس د نړیوال بانک نه نوي معیارونه چې دي دغه مطابق یوازې دغه معیار نه دی چې یو ډالر نه کم دي، ځینې نور فکتورونه پکې شامل کړي دي چې د خدمات لاسرسی او یو برمن ژوند چې 50% افغانان د محرومیت په کچه کې راځي، یعنې دا 50% په بېوزلو کې حسابېدای شي. او موږ تاسو پوهیږو مسایل د ژوند همدغه ډېر کم ځمکه ده چې هغه د کرنې او بیارۍ دغه سیستم نه شته او عصري پرمختللی میکانیزم پوره ځمکه نه ده باندې اوبه پوره نه شته او کسب و کمال و مهارت هم نه لري اکثر افغانان خاص کر پښتانه متدی صاحب دا کوم ارقام چې نړیوال بانک او نور راټول کړي چې 50% کې محرومیت سره مخ دي چې دا د وو نشپک کسان تقریبا د دې یا په اورو دوه کې نشدي یو نفر د محرومیت تر کړه لاندې فکر کوم دا واقعي بینه نه راځي.
ازرخ شافیزی فقره او نیستی د څو نورو عواملو ترڅنګ د تشدد او افراطیت د ودې سبب بولي او د کار هر تشځای او هر بیکار انسان دشمن ته یو بل قوه امکان دی چې د دولت پر ضد د ځان ملګری کړي.
پښتو کې یو متل دی وایي پکان شوي په جن شوي.